شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په کابل کې د نننۍ چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي، نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې هیواد کې وروستۍ سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبله. د برېټانیا صدر اعظم سر لندن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي، نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت یې ښه دی.
خغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 2 انتحاري حملې او 1510 چاودنې ترسره کړي چې نږدې 1500 ملکیانې وژلي او له 1500 زیاتې ټپیان کړي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا 12:30 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند په امید آباد سیمه کې د پولیسو په یوه رنجر موټر باندې وشوه. هغه من چاودنه وبلل چې په خبره د امنی قومندان یو پولیس پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورزګان چارواکي په دهراوود ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولی ویان احمد شاه ساحل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تیر ورځ د دې ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې دغه وسلوال طالبان په لندیاني سیمه کې وژل شوی، خو وایي د کرش میره په اړه معلومات نه لري.
د بازار سیمه په لاندې طالبان سره دي، خو لی افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات فعال کړي د لاغې سیمه پر شا کې.
د ساحل په وینا په دهراوود ولسوالۍ کې له طالبانو سره بهرني وسلوال هم جنګیږي. وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه انس نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستۍ سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبری حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین د دغه سایبری برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دی. پومپیو د دسمبر په 13 په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي وایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری بریډ کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپل وروستي دوه پاتې کنسولګری بندي کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا او روسي اړیکې په خرابېدو دي. د وزارت وویل د روسي د لری ختیځ پر ولادیواستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسولګری بند کړي. د بریتانیا صدر اعظم سره لنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیونی وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
We have said throughout this pandemic
موږ د دغه وبا پر مخال ویلی چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل جواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل حکومت باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواړی پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سره یاد کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او برتانیي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر سره یاد کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. د برتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوی ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا د ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وا باورې چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر نن یو ځل بیا یوې بمی چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. د ولسی جرګې مرستيال
طالبان باندې لړۍ ته ادامه ورکوي. دولتي مراکینو باندې عملی دولت وکیلانو باندې عملی طالب فصول هیڅ باور نه لري.
په روزګان ولایت کې د تازه جګړو وروستۍ حال درکو. چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبانو نیولې دي عملیات پیلېږي.
نوادا بازار سیمه پیلان دا طالبان سره دی او افغان ځواکونه پلان لري چې ډیر ډیر عملیات پیل کړي د لاغې سیم پر شاکي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورونا وایروس نوې بڼه چې په چټکۍ سره له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په ورستۍ برخه کې نور بس د 19 پروګرام خبريږي. خبرونو کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوی دي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو ته اوس نور تفصیل اورو. د کورونا یو چارو وزارت ویان طارق آریان په یو خبر پانه کې ویلي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټر شوې ده. لننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل را سره ده.
تکل سه د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د چاودنو راپورونه ورکړ شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې نن سهار له غرمې مخکې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د شوې چاودنې لامل د خزو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوې او شل تنه نور ټپیان دي. لدې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته پاستولې خبر پانه کې ویلي وو چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک په موټر باندې شوی چې لامل یې خاغله ورداک هم ټپي شوی دی. د پیښې د نویت پاړه لا څنګه دی ویل شوی خو په ورستۍ کې په کابل کې د چسپکی ماينونو چاودنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال محمد مرزا کټوازی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه چاودنه د خان محمد ورداک په دریو موټر باندې شوی ده خو د نورو جزئیاتو پاړه باندې معلومات نه لري. د روانې مریضي میاشتې په درويشتمه نیټه هم د ولسی جرګې دی او بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار په 15مه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې چاودنه شوې و چې لامل یې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. تکل سیب له کابل ورخوا له ننګرهار راپورونه وای چې په مرکز جلال آباد ښار کې نن لغرمې مخکې شاو خلص بجې د لومړی ناهیاړوند امیدآباد سیمه کې د پولیسو په موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه شان له بدخشان راپورونه وای چې د بهارک ولسوالۍ کې په یو کورولا موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه د دې ولایت مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړې ده. دغه شان د افغانستان کورنیو دفاع وزارت ویلي دي چې د کندهار په ناوې ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو موټر ډک کړی و هدف ته تر رسیدو وړاندې له منځه وړل شوی دی. دفاع وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې د ملي اردو 230 سطحي ټپیان شوي دي. د لوګر په مرکز پولي عالم ښار کې هم نن چاودنه شوې چې یو تن ملکی وګړی پکې ټپي شوی دی. د دې ټولو پیښو چاودنو مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. د پتاسیال کې د چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. اغلی لاینز چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په ښکېلو خونو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي. نو شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خوا او د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماسختن په څو ټویټونو کې وویل چې افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاو د مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. په دې ټویټونو کې د خلیلزاد اشاره ظاهرا د غزنی ستې پیښه تا وچې لاملې ماشومان او تمرک جوړ لا وخته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حمله 1510 ماین چاودنی شوی چې لاملې 1500 ملکیان وژل شوی دی او 1500 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې پاړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کوم خبرګون نه دی خوده. بله تکل شو
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرامو چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو ناامنیو په اړه جزئیات راکول. د ناامنیو په ورستۍ پیښه کې نن د کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې په یو 14 کې چې د ولسی جرګې د غړي پر موټر وشو نه کسان وژل شول او شاوخوا شل کسان نور ټپیان شول. د بلې خوا له روزګان ولایت څخه هم د تازه جګړو او نښتو خبرونه را رسیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دې راود ولسوالۍ کې پروسیو جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. خو د والی ویان لازادۍ راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دې راود ولسوالۍ بازار لهم له طالبانو سره دی او دی وایي چې ډیر ژر به افغان پوځیان د بازار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نو موړی وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمې پیلند طالبانو سره دي خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډیر ډیر عملیات فیل کړي دی لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. نو ځکه یې دهراوت ولسوالۍ لا افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غوټو کې دی د یلمن طالبانو ته قرارداد ورکول. د ګاډر به یو چا ته قرارداد ورکړي دي. کلکینانه بل چا ته قرارداد د دا 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 د
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ایداو په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دي له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. د ویل په یاد ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شي به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان په ګمرکونو کې زیرک سیستم نن فعال دی چې د مالی وزارت د رسنیو د برخې آمر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه نن پر رسمي ډول پرانیستل کیږي چې پر بنسټ په تر درې وروسته په ګمرکونو کې د لاسوهنې او فساد مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د دې نوي ډیجیټلي سیستم له لارې به د سوداګریزو موټرو د وزن معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته ولېږدول شي. د ښاغلي نوخت په وینا، تر دې دمه د تورخم، اسلام کلا، نیمروز او سپین بولدک په ګمرکونو کې ډیجیټلي تلې نصب شوي او تر دې وروسته به د حیرتانو، اقینې، شیرخان بندر، جنډ پټان او ابو نصر فراهی په ګمرکونو کې هم دار تلې ولګ. خو مخکې مالی وزارت په جنډ پټان ګمرک کې هم د ډیجیټلي تلې د نصب خبره کړې وه. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال تر دې مخکې ویلي وو چې په عصري وسایلو د ګمرکونو سنبالول او د ډیجیټلي تلو نصبول د مافیایي کړیو لپاره د اندېښنې وړ او د مالی وزارت له اړینو کارونو او لومړیتوبونو څخه ده چې په غوږ جدیت سره به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې دا لړۍ پلی شي. دا قنیان خو د وسپنې پټۍ د جوړولو کارونه 50% بشپړ شوي دي. د افغانستان د وسپنې پټۍ اداري مرستیال میرویس میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دا قنیان خو د وسپنې پټۍ پروژه 10 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغه پروژې د سروې کار تیر کال بشپړ شوی و او د جوړولو کار یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی دی. د افغانستان د وسپنې پټۍ د مسؤلینو په وینا، دا قنیان خو د وسپنې پټۍ جوړول د دغه هیواد د وسپنې پټۍ د کورنۍ شبکې د جوړولو په لار کې یو اساسي ګام دی او د دغه پټۍ له لارې چې د ترکمنستان او وروسته د سیمې هیوادونو د وسپنې پټۍ د شبکې سره نښلول کیږي، له افغانستان نور هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د انتقال کچه هم پراخه شي او د کابل په شاهزاده سړک کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یو افغانۍ او 5 پولا یو یورو، 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند، 1 افغانۍ او 1.5 پولا، 1 سعودي ریال، 1 افغانۍ او 45 پولا، 1 ایراني تومنه، 3 افغانۍ او 1 پولا، 1 هندي روپۍ، 1040 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ، 422 افغانۍ.
سموک راګل ازادۍ رادیو اوري. ویل کیږي کورونا وایرس په نوې بڼه هم د خبرېدو په حال کې ده چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته انتقالیږي او خلک یې په اروپا کې سخت اندېښمن کړي. د برتانیا صدر اعظم پرون په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې چې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي، سخت محدودیتونه اعلان کړل. دا پرمختګ لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته هم سرایت وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله او یا سلنه د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نشته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساينسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس ویل د فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبي افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب شوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې، د بریتانیا هر ډول مسافر وړونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وایي معایناتو څرګنده کړې چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه ډسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په راروانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس ویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره شوې په چټکۍ مخترونه ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغان شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر 9 د وایرس د نوې بڼې 80% قضیې په لندن کې ثبت شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6.1 میلیونه 2,91,000 او 200 ته رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید ډیر ژر دغه نوې منظور شوې ولسوالۍ فعال کړي تر څو د سیمې خلک له روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او نورو پروژو څخه برخمن شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منظورېدو څخه تیریږي او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک چې دا ډېر خراب دی، اوړي کې خاورې دوړې وي، ریګونه وي او د جمی بیا خټې وي، او بل د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو لامل باید دولت او ولس ترمنځ واټن را کم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملی کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او تحصیل په برخه کې په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنې مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډب کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. د مخام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
ستاسو له پیغامونو
ورور
زه د کونړ ولایت نه خبر کوم. ما دا دوه درې کاله کې چې موږ د مایبون روپۍ نه راکوي او واسطو شه دی کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي. چا واسطه هغې کار کوي او واسطې نه یې هغه تا کتابچې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه معاش له واله کوي. زمونږ دغه مشکل د کونړ دغه بعضې مایبین دی دا مشکل وزارت سره شریک کوي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکړي. وسلام.
سلام شبک سلام خدس سلام شرکت سلام سرکار دا گئے نا وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی مرد پور چراغ سدائی نہ بچنا رت پا لے کے اور رت سامائی کے مرد دت دیر وہ سر پہ تکلیف بس پاوت کی مثال اتویشات پاری نور بندی تو کدا گرا تھا پاری کی منا نہ دادا دے رہی ہو سکا
ابھی بلا غم شریک لکندار ولایت سره ستاسو پاړی کیم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اکلن زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زړه سوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو ساقیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خوان د جامې بازو دی دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګولو ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغل ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام نور بس د خبريږي. په څو شیبو کې زمو همکار ملالی بشیر د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو. د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړي.
هش سوبرس پانه پاکستان ته د طالب پلاوی سفر او په دې لړکی کې دونکو معاملې ته اندېښنه خودلې لیکلي چې په دې معاملې کې پاکستان لوی ګټه لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمواله یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقل لیکونکو د معلوماتو پر بنسټ پاکستان او افغانستان ترمن په طرحه کې د پاکستان شرایط بدوي چې د دوی خطرناک بندیان خوشي شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هیوا دولتي رسپانې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې دا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو نامنیو او د اقتصادي او پرمختیايي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسولیت د هندستان پر غاړه ورواچوي. د ورسپانې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي کوي. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې پر وړاندې د خندونو پړه د هندستان پر غاړه وي. لیکوال لیکي لداسې څرګندونو د پاکستان بل موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سوله کې غولونکي رول ولوبوي. خو د سرمقاله لیکونکي په اند اصلي مسله دا ده چې د پاکستان نیت له ورایه معلوم دی چې په خبره افغانستان کې یوازې او یوازې د خپل ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. او مسیر ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو هغې موافقې ته اشاره کړې چې پر بنسټ به یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4,000 غیر رسمي ښوونځي جوړ شي. د ورځپاڼې په وینا یوه تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه دا ده چې دا د بهرنیو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال دی. لیکوال لیکي دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکې هوکړې او پروګرامونه به په افغانستان کې د دوو منل شوو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
سمو غاګ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 7.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.